السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لې یو لسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو کور بایم نیکه هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی پښتون قامي جرګې د پی ټی ایم د زنداني مشرانو خوشی کولو لپاره نن په جمرود کې احتجاجي غونډه کړې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبالا د افغانستان په اړه یو غونډه کوي او اسرایلی ځواکونو د اوربند موافقې تر مخه د غزې له یو مهم دلیل څخه وتل پیل کړی دی د خبرونو تفصیل پښتون قامي جرګې نن د خیبر ضلع د جمرود په باب خیبر کې پښتون ژغورنې غورزنګ د زنداني مشرانو د خوشی کولو لپاره احتجاجي غونډه وکړه په دې احتجاجي جلسه کې د پښتون قامي جرګې د عوامي نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام فی او د جماعت اسلامي د مشرانو ترڅنګ لزګونو سیاسي او قامي مشرانو ګډون وکړ په دغه موقع د جماعت اسلامي یو مشر او پخوانی سېنټر مشتاق احمد خان وویل
نصیر خان کو کې خیر د عبدالصمد خان وزیر او جناب علی وزیر او د پی ٹی ایم د کور کمیټه نور غړي او د پښتنو نور مشرانو دلته مونږه د حکومت نه د فوج نه د انتظامیه نه د خپل مشرانو د رهایی د ازادۍ مطالبه کوو
په جلسه کې ویراوالو د فروری په سلوره منیټه په تیرا میدان کې د وسلوالو لخوا د سوداګرو حاجی شیر محمد افریدی چې مشر یو او د هغه د ترزوی ابرار افریدی د وجنې غندنه وکړه په وسلوالو ډلو غږ وکړ چې دوی به یې نور د ظلمونه و نزغمي ملک نصیر کوکی خیل تیر کال د 2023 د دسمبر په 23 منیټه پولیسو هغه محل نیولې وو چې کلا جمرود شاکاس لیویز مرکز ته د ویجرګې لپاره بلل شوې وو د خیبر له پولیس وای چې په ملک نصیر کو کې خیل باندې په یو شمیر مقدمو کې د ریاستي ادارو پر ضد وینا او په تور اف آی آر نه درج کړی او په هغه کې یې نیولې ده په کراچۍ کې یو کورنۍ ویلې چې د وقاص خټک په نوم یو ځوان یې د پولیسو په حراست کې د تشدد لکبله مړ شوې ده د وجل شوې ځوان ورور زرغام خټک پر مشالې دی ویل چې د دوه ورونه وقاص خټک او احتشام خټک له خپل ملګري کرام الله سره په موټر سایکل روانو چې په صدر سیمه کې یې د پولیسو یو موټر سایکل سره ټکر وشو د پداوه پولیسو درې واړه پرېډي تانې ته بوتل له حالت په تشدد وکړي لامل یې وقاص خټک مړ شو وقاص خټک د خیبر پښتونخوا کارک دی او ورور یې د کراچۍ په صدر سیمه کې په یو دکان کې کار کوي هغه له حکومت د انصاف غوښتنه کړې ده بلخوا د وقاص خټک د وجنې پر ضد د فروری پاتمه په کراچۍ کې پښتنو او د صدر سیمه سوداګرو احتجاج وکړ احتجاج کوونکو د وقاص خټک جسد د پریډي پولیسو اتانی مخه ته او بیا په ایم جنا سړک کې خو د 200 ساعته احتجاجي پر لټ وهلو خو پولیسو په رسمي توګه د کورنۍ تورونو په اړه لا هم څه نه دی ویلي البته د سند حکومت او د پولیسو مشر د پیښې نوټه اخیستې او د پریډي تانې پولیسو مشر اس اچ او په ګډون نه پولیس والي لدان دولري کړی دي همدارال د پیښې د پلټونو لپاره د پولیسو افسرانو یو کمیټي هم جوړ کړل شوې ده د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا مشر جنید اکبر ویلی دی چې له پوه سره جګړه نه غواړي نو موړي دا خبره په پسوابه کې د جلسې پر محل کړي هغه زیاته کړه چې دا محل د پوز او ولس ترمنس فاصله ډیره شوې ورنې ته د ګوند مشر بیرستر گوهر ویل چې د ګوند بنسړګر عمران خان د هیواد لپاره خبرې کول غواړي خو زیاته کړه چې په هیواد کې سیاسي ثبات لپاره اړینه ده چې د رایو شمیره نه پسامه توګه تر سره شي سو جمهوریت بنور هم پیاوړی شي تحریک انصاف پرون په ټول هواد کې د تیر کال عمومي ټاکنو کې د دوی په وینا د درغلیو پر ضد لا جنونه ولسی غونډه وکړه په پاکستان کې تیر 2023 کال کې د فروری په اتمه عام انتخابات شوه چې د تحریک انصاف په ګډون ځنو ګوندونو د درغلیو تورونه په لګولې وو خو واکمن ګوندونو او د ټاکنو کمیشن دغه تورونه رد کړی وو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان څخه ترهګرۍ په 13 بیا د داعش وسلواله ډلې د غواخ پاړه ځانګړي غونډه وکړي دا غونډه به سبا له تر سره کیږي د امنیت شورا په خبره په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیت وضعیت پاړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ریپورت وړاندې کیږي په دې ریپورت کې راغلي چې داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله د افغانستان د نن او را خواسي مو کې لوی ترهګریز غواخ دی بلخو افغانستان کې د طالبان حکومت په وار ویلی دی چې دوی د داعش یا اسلامي دولت ډلې ګواخت تر ډیره لمنځه وړی دی. او بل خبر دا چې اسرایلی ځواکونو د اوربند موافقې تر مخه د غزې له یو مهم دلی څخه وتل پیل کړی دی. دا خبر اسوسییټډ پریس نن د یو اسرایلي چارواکي په حواله ورکړی دی. د غزې په منځ کې د نیتارم په نوم دغه دهلیز چې شپږ کیلومتره اوږدوالی لري د اسرایلي ځواکونو تر کنټرول لاندې و. دا دهلیز غزه تړانګه په دوو برخو یعنی شمال او جنوب کې ویشي. د اسرایلو حماس ترمنځ د اوربند تړون چې د جنوري له 19 عملي شوی پکې دواړه خواوې د 33 اسرایلي یرغمالیانو بدل کې د سلګونو فلسطینی زندانیانو په خوشی کولو سلا شوی وو. دا راز د اوربند موافقې تر مخه اسرائیل نتارم دلیل څخه د خپل ځواکونو د وستلو ژمنه هم کړې وه. امریکا او یورپی ټولنې حماس تر هغه ډله ګرځولې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غلې کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل واوري. پښتون قابی جرګې نن جمرود کې د وی جلسې په ترس کې له حکومت غوښتنه کړې چې د پښتون غورنی غورزنګ مشران د لبند خوشی کړي. په کراچۍ کې یو 14 کلن ځوان وقاص خټک د پولیس په حراست کې مړ شوی دی. کورنۍ یې سوای عمران خان د پوز د مشر په نوم یو بل پرانستې لیک کې له د سره د زندان د عملی د چلند شکایت کړي دي. ځنې شنون کې په دې اړه وایي
ته آرمی چیف په دې کې لکه څه وکړي چې تا ته لکه په جیل کې سهولت نشته، ته لکه په جیل کې په سخته کې له په دې کې لکه د آرمی چیف کار دی، خو جیلر خو نه دی کنه، خو د پاس پوسټ تر لخر دی، دا خپل دي مواردی دي.
د ډلیز امنیت د تړون سازمان ویلي د افغانستان وضعیت لنیز دی ساری. بل یو تفصیلی رپورت کې بواوري چې په کراچۍ کې هر ورځ څومره ډیرانونه جمع کیږي. یو شمیر نور رپورټونه هم اوریدل شي. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، پښتون قومي جرګې نن د خیبر په جمرود کې په یو جلسه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دغه ضلع د یو قومي مشر ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر مشران له بنده خوشی کړي. په جلسه کې د قبایلي ضلعو سیاسي او قومي مشرانو ګډون وکړ او په خپل ویناو کې یې د ترګرۍ پر ضد د پاکستان په پالیسیو نیوکه وکړه. دوی ویل ریاست د سیمې هغه فعالان زوروي چې د امن او د پښتنو د حقوقو خبره کوي. بلخو د پاکستان حکومت او پوز وایي چې د سیمې امنیت ته ژمنه او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواره راکوي.
په جمرود باب خیبر کې د پښتون قومي جرګې لخوا را جوړ شوی جلسې ته د وینا په وخت د جماعت اسلامي مخکخ او پخوانی سنټر مشتاق احمد خان په خپل وینا کې ویل چې په کار دی د ملک نصر کوک خل په شمول دی د پی ټی ایم ټول بندي مشران او غړي خوشی کړل شي.
نصر خان کوک خل د عبدالصمد خان وزیر او جناب علي وزیر سابق ایمنه او د پی ټی ایم د کور کمیټه نور غړي او د پښتنو نور مشرانو بلا جواز گرفتارې باندې نن تور جندو سره دا احتجاجي جلسه درنه او دلته مونږه د حکومت نه د فوج نه د انتظامیه نه د دې ظلم د بندش مطالبه کوو او د خپل مشرانو د رهایۍ د ازادۍ مطالبه کوو. د پښتنو هغه مشران چې هغه د خپل وطن د حق او د امن جنگ کوي اگر ہاں کے روح دار زمیر کے دیان دی پریزنر آف کانشس دے زمیر کے دی ستا ہوئی دے زمیر کے دی دیتا ہوئی جاگہ پا ڈاکا کی بندیوان نہیں آپ پا قطر کی بندیوان نہیں اگر پا جرم کی بندیوان نہیں.
په دې جلسه کې د فبروري په 14 نیټه په تیرا میدان کې د وسلوالو لخوا وژل شویو سوداګرو حاجی شرمامد پردی او د ابرار اپردی د پیخې غندنه هم وشوه او په وسلوالو ډلوې غږ وکړ چې دوی به نور دا ظلمونه و نه زغمي. په دې جلسه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند خیبر ضلع مشر عبدالرازق پردي په خپله وینا کې ویل چې د تیرا د سوداګرو اتحادیې مشر حاجی شرمامد پردی او بل سوداګر ابرار پردی په رڼا ورځ وسلوالو وتښتول او هغوی یې ووژل.
شرمامد جی صاحب
وہ در شہید دا پسپینا رنو ریز بندے دے تیرونا تولیب بوتلل نن تولیب لوی آیم چی دے ہر تنزیم سر تنک سوتے وہ دا ہر چا شہیدون کری وی دا سے واضح دیتا وی آیم چی ظلم دے کرے رائی وہ کفر دے کرے رائی وہ شہیدون کری دی دی وہ پا بے در دیر شہیدون کری دی کل جہاد لنے ز جہاد نوی آیم چی دا سے مشرون دے مو شہیدون کروے یا اللہ چی کمو خلقو شہیدون کری دی آگا کا تو لیب دائی کاغا کی تی پی آئی کاغا جمعت الحرار دائی کاغا لشکر اسلام دائی کاغا حافظ گل باتر دائی چی چم کری دی یا اللہ تی تبو بر بوت کے
په دې موخه د دغه جلسې کوربا او د پښتون کامی جرګې مرکزی ویاند ملک برکت پردی هم خپل وینا وکړه
چې احمد شاه بابا نه پس چې کوم دی پښتانه په خپلو کې په خپلو مسایلو باندې داسې نور راټول شوي داسې غونډه نه شوې په هغې کې هم ډېر ریاست څه ونه کړل ډېر درو څه ونه کړل مړه یې کړل شهیدان یې کړل زخمي یې کړل خو همت ته چې کوم دی د دې ملګرو سلام چې کوم د دغه جرګې په انعقاد کې چې کوم دی په صف اول کې ولاړ وو په سر کې منظور پښتین ورپسې چې کوم دی ټول هغه خلک چې په دا کې تعاون او ملاتړ کړی وی
په دې جلسه کې په خیبر ضلع کې میشتو امنیتی ځواکونو باندې هم سختې نیوکې وشوې او دوی وویل چې په اوس په تیرا او د خیبر پښتونخوا په نورو برخو کې د امنیت په قایمولو کې پاتې راغلی خو بیا په اوس په بیا بیا ویلي چې دوی په قبایلي ضلعو کې امن لپاره ژمن دي او د وسلوالو ډلو پر ضد یې په دې وروستو کې مؤثر عملیات ترسره کړي ملک نصیر کوک خیل تیر کال 2023 کې د دسمبر په 23 نیټه پولیسو هغه مهال گرفتار کړ چې کله جمرود شاکس لیویز مرکز ته وی جرګې لپاره بلل شوی وو د خیبر ضلع پولیس وایي چې په ملک نصیر کوک خیل باندې په یو شمېر موکو د ریاستی ادارو پر ضد ویناو په تور اف آی آرونه درج شوي او په هغې کې نیولی دی ملک نصیر کوک خیل تیر کال 2023 اگست میاشت کې د تیرا راجګال کډوالو ستنولو لپاره لګول شوی پر لته مشر کړي وا او د اکتوبر 11 نیټې د پښتنو کامی جرګې لپاره د جمرو د ریګیلل می مشترکه ځمکه ور کړي وا او د دغه جرګې په ښکارا ملاتړ کړي وو د ملک نصیر کوک خیل د مدافعی وکیل شاه محمد مشال ریډیو ته ویلي چې په ملک نصیر باندې ټول 12 اف آی آرونه درج شوي چې تر اوسه په اوو کې ضمانتونه منظور شوي خو په نورو 15 کې لا پاتې دي فرحت شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو
د مشال ریډیو خبرونه دي په کراچۍ کې مېشت د کرک یو کورنۍ وای پولیسو په تشدد دغه کورنۍ سلور دیش کلن ځوان وقاص خټک وجلې ده د وجل شوی ځوان ورور زرغام خټک لمشال لريو سب خبرو کې له حکومت د انصاف غوښتنه وکړه په دې اړه په کراچۍ کې پښتنو او د صدر سیمه سوداګرو هم احتجاج وکړ د وجل شوی ځوان جسد یې د 100 ساعتونو لپاره په سړک ایښی وو بلخوا د سند حکومت او پولیسو د پیښې نوټس اخیستې او د پلټنو لپاره یې یو کمیټه هم جوړه کړې ده تفصیل له کراچۍ زمونږ خبريال نظر خان راکوي
د وجلې شوی ځوان وقاص خټک کرور زرغام خټک د پرورې په اتمه مشال لیډیو ته ویلي چروري د کراچۍ خار پیریډي پولیسو د پرورې په و منیولې وو او پټانه کې د پولیسو د تشدد لقبلا مړ شوې دي
دا روان و د نړۍ کې روان و موټر سایکل و سره په سالت سرن بوشو پټانه کې په ټلیفون کړه دا هغه سره موبایل راغله دا د وقاص او هغه سره یو بل ورو احتشام او یو هغه سره یو مرګرو اکرام د درې کسان نیولې و د موبایل کې چولې دي ترنه ته بوتل دي ورته یو شعر کړه دا یې لکان موږ ته پیښو بس دې چې په وقاص باندې تشدد شروع کوو که هغه ورکو
زرغام خټک زیاته کړې چې د دوی تعلق د خیبر پختونخوا لکرک ضلع سره دی او ورور یې د کراچۍ په صدر سیمه کې په یو دکان کې کار کوو. هغه له حکومته غوښتنه کړې چې د رور په وجنه کې ککړ د پیرډي پولیسو مشر ایس ایچ او او نور پولیس عسکر دی ونیول شي او په ضد یې مقدمه درج کړې شي او هغوی ته دې سزا ورکړې شي.
حکومت دا غواړو انصاف وکړي، ایس ایچ او
د وقاص خټک د وجنې په ضد د پروری په اتم بیا په کراچۍ کې پښتنو او صدر سیمه کې سوداګرو په لویه کچا احتجاج وکړو. احتجاج کوونکو د وقاص خټک جسد د پیرډي پولیسو تاڼې مخې ته او بیا په ایم ای جنات سړک باندې کېښود او څو ساعته احتجاجي پرلت ووه. احتجاج په مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ مشر نورالله ترین بیا مشال لیډیو ته وویل د وجلې شوي وقاص خټک پر جسم د تشدد ښکاره نښې موجود دي چې وقاص خټک د تشدد له کبله مړ شوی دی.
پریډي تاڼه کې چې د تشدد د لارې د شهید شوی دی، بالکل د ده ویډیو وي، د ده تصویران یې ما ته ورونو راښکاره کړو چې انتهایي ډېر زیات تشدد ورباندې شوی و. مخکې هم داسې شوي دي، بار بار شوي دي. موږ ایس ایس پي ته هم دغه وویل، ده لا وویل چې موږ انکوایري کوو. موږ ویل انکوایري خو د روانور دم وسو، د نورو دم وسو. په کراچۍ کې د موږ پښتنو سره ظلم او زیاتوب کېږي. همیش پولیس پر ناروا په غیر عیني قانوني طریقه زموږ ځوانان ټارچر کې بیا شهیدان کې بیا خبره ولاړه سي دفن سي.
بلخوا د پروري پاتمه د سن حکومت د کورنو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د کورنو چارو وزیر ضیاء الحسن لنجار د پیښې نوټس اخستې دي او د پولیسو د جنوبي ضلع مشر ډي آی جی اسد رضا بیا امر کړی چې د پیرډي پولیسو تاڼي ایس ایچ او پرویز سولنګي، د پولیسو عسکر حنیف سیال، شاهد نذیر، زیشان حیدر او د دوی سره ټول نه پولیس عسکرې د خپلو دندو لری کړي. همداراز د پیخې د پلټنو لپاره د پولیسو افسرانو یو کمیټه هم جوړه شوې ده. د احتجاج په مهال د جنوبي ضلع د پولیسو ایس ایس پی محظور علي رسنیو ته وویل چې د وقاص خټک د کورنۍ په مشوره د ککړو پولیسو په ضد په مقدمه هم درج کیږي. دی وایي د عدالتي کمیشن ترڅنګ د محکمې لخوا به هم د پولیسو په ضد قانوني کاروي کیږي. د پولیسو مشر ایجسن د دې پیښې نوټس اخیستې دی او د پولیسو ډي آی جی ذوالفقار لاړک په مشرۍ یو کمیټه هم جوړه شوې ده چې د پیښې بارنې پلټنې کوي او راپور باور کوي او تر وسه د وقاص د کورنۍ ټول غختنی منل شوې دي. د پولیسو افسرانو سره د خبرو وروسته احتجاج کوونکو خپل احتجاج پایته ورسوه. په کراچۍ کې داړومبه زل نه دی چې یو پښتون ځوان د پولیسو لخوا وجلې شوې دي. لدی وړاندې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسید د 2013 کال د جنوري په 13 تر نیول کېدو وروسته د درې نورو کسانو سره یوځې وجلې شوې وو. هغه مهال د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو پخوانی مشر راوانوار دا وکړې وه چې په ډزو کې تر هغه وجلې دي. خو وروسته د سن پولیسو تحقیقاتی ډلې دا پیخه جالی پولیس مقابله بللې وه. د نقیب الله مسید د وجنې په تور د راوانوار او 15 نورو کسانو خلاف د خار په سچل تاڼه کې مقدمه درج شوې وه. د 2013 کال د جنوري په 13 کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت راوانوار او نور تورن کسات د نقیب الله مسید د وجنې له مقدمې څخه بری کړل، خو د نقیب الله مسید کورنۍ دا پریکړه په سن های کورټ کې چیلنج کړې ده. همداراز د 2021 کال د دسمبر په 16 د کراچۍ د اورنګي ټاون سیمه کې د جنوبي وزیرستان یو بل ځوان ارسلان مسید د پولیسو په ډزو وجلې شوی وو. هغه مهال پولیسو دا وکړې وه چې نوموړی د پولیسو سره په مقابله کې وجلې شوی دی. خو وروسته پولیسو افسرانو دا مقابله جالي وبلله. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف زنداني بنسټګر عمران خان د پوز د مشر جنرال آصف منیر په نوم یو بل پرانستی لیک جاری کړی دی. خان په خپل لیک کې له د سره د اډیالي زندان د عملی د چلن په حواله شکایت کړی دی. نوموړي له دې وړاندې د روان فروری میاشت په دریمه د پوز مشر او له هغه مخکې د جنوري په 13مه د سپریم کورټ چیف جسټس ته لیکونه استولې دي. د پوز مشر او یا هم چیف جسټس هغه لیکونو ته جواب نه دی ویلې. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال راشد خټک راکوي.
عمران خان د تیر یونیم کل راسه په بیرابیر مقدمو کې په زندان کې بندي دي او په دې لیک کې د زندان د عملې د چلن څخه شکایت کړي دي. په دې لیک کې چې د عمران خان په ایکس یعنی په خوانی ټویټر او رسنیو کې خبر شوه دي، هغه تور لګولې دي چې د زندان انتظامیا د بشري حقوقونو سرغړونه کوي. هغه د زندان په انتظامی تور لګولې دي چې د هغه د خونې برکی کټه کړي وو او هغه شل ورځې په تیاره کې ساتل وو چرته چې د لمر رڼا هم نه لګیدا. تر دې وړاندې عمران خان په 3 فروری هم یو لیک جنرال آصف منیر ته لیکلې وو او غوښتنه یې ترې کړې وه چې خپل پالیسی بدل کړي، ځکه چې د پوز او اولس ترمنځ فاصله زیاتې شوې دي. د پوز ویان یا د عام اړیکو څانګې آی ایس پی آر په رسمي توګه دغه لیکونو په اړه څه نه دی ویلي، خو پوز ته د نږدو سرچینو وینا ده چې جنرال آصف منیر ته دغه لیک نه دی ورسېدلی او پوز په داسې لیکونو کې دلچسپي هم نه لري. عمران خان ولې بیا بیا د پوز مشر ته لیکونه لیکي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشواڼي مشال ریډیو ته وویل چې د ملک په سیاسي تاریخ کې د دې لیکونو ډېر اهمیت دی، اگر چې لنډمهاله ګټې کمې دي.
د دې هغه کوم پرېشر هغه ډیفینیټلی هغه په اسټابلیشمنت باندې بهومي او هغه په حکومت باندې هم دی، او ځکه چې دا خطونه چې کوم دي دا میډیا هم میډیا کې هم دا پبلش کیږي، میډیا کې هم دا بھرپور کوریج ملاويږي، او دین علاوه چې څومره انټرنیشنل ارګنایزیشن دی، هیومن رائټس ارګنایزیشن دی، تنور هم لگا چې بین الاقوامي چې قوتونه دي یا ملکونه دي یا پاکستان کې چې کوم ډیپلوماټک کراپ دی، ایا ټول چې کوم دي دا شی مانیټر کوي او یا دا شی نوٹ کوي. نو ضرور د دې هغه بالکل د دې اثر وایي، لیکن اثر کوم دې دا به ایلوګون سلو عمران خان چې کوم دې یو پاپولر لیډر دی او عالمی سطح باندې هم د دې احساس شته چې عمران خان سره چې کوم دې هغه زیاتې کیږي.
عمران خان په خپل لیک کې دا تور هم لګولل چې تر 15 ورځو پورې د هغه د کوټې برق کټو او د هغه د ورزش ماشينونو ټلویزیون او رسپانې تر وړل شوی وي. هغه تا تور هم لګولل چې په تیر شپږو میاشتو کې صرف درې ځله په ټلیفون د خپل زمانو سره خبرې کړې دي. دا یادونه ورده چې سمو د وړاندې هم د تحریک انصاف لخوا دغه ستورونه لګول شوی وو، خو د اډیاله زندان انتظامی چرته چې عمران خان باندې دی په اسلام آباد های کورټ کې دغه تورونه رد کړل. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی د عمران خان د لیک په اړه مشال رادیو ته وویل چې عمران خان او د خغه ګوند د سیاسي ګوندونو او جمهوریت قوتونو په ځای د پوز په لور ګوري، حالانکه دوی ته پکار دی چې د سیاسي مشرانو سره یو ځای کینی او د ستونزو حل ولټوي.
آرمی چیف پدې کې لکه سوه کې چې تاته لکه په جیل کې سہولت نشته، ته لکه په جیل کې په سخته کې نه، پدې کې لکه دا آرمی چیف کار دی، خو جیلر خو نه دی کنه، خو د پاک فوج سر لخ کړ دی، دا خپل ذمہواری دی. د دې لپاره په کار وچ دا کومه جمهوریت ګوندونو سره کومه د مذاکرات او عملو هغه لکه نو ودرول په کار، د هغه سره خبرې اترې کول په کار، او پدې اړه باندې س جمهوریت تګلار او قانوني تګلار چې کوم دغه لټول په کار، او که هر څنګه یو سخته دا او کله مطلب کې پاغي سر نتایج په ظاهر په نظر راځي او کنه راځي، خو د مرغه پاکستان تحریک انصاف به ته ګوند او دغه چیرمن هغه په دغه جمهوریت عمل باندې او په جمهوریت ګوندونو باندې هغه باور نه لري.
د پوز مشر ته د لیکونو نه وړاندې عمران خان په 13 جنوري د سپریم کورټ چیف جسټس یحیی اپریدی ته هم یو لیک لیکلو او غوښتنه یې ترې کړې و چې په ملک کې د هغه په وینا د ظلم او جاتی مخنیوي او د خلکو د ګیلې ختمولو لپاره کمیشن جوړ کړي، خو هغه لیک هم تر اوسه بې ځوابه پاتې دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال رادیو خبرونه دي. په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یوولس دویش ویلی دي چې څو ورځې وړاندې یې له یوې ادیرې یوه ماشومه ژوندۍ بندلې او یوې کورنۍ ته یې سپارلې ده. د ادارې چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې په نوخار کې نامعلومو کسانو د جنورۍ په 15مه یوه نوې زیږیدلې ماشومه ژوندۍ ښخه کړې وه چې دوی وژغورله. د سیمې فعالانو دا پیښه غندلې او له حکومته یې پکې د ککړو کسانو پر ضد د سختې کاروایۍ غوښتنه کړې ده. تفصیل د بشال ریډیو خبریاله خالد نیاز راکوي.
د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 د نوخار ضلع چارواکي ملک عمر مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي دوی ته اطلاع ملو شوې وه چې نوخار پل سره نږدې هدیره کې یو ماشومه چا ژوندۍ ښخه کړې ده. دوی ماشومه ترلاسه کولو نه پس هسپتال ته ورسوله. هلته یې اوو ورځو پورې علاج وشو چې روغ شوه. دی وای د درملنې نه پس دغه ماشومه یو داسې کس ته ورکړل شوه چې خپلې بچی نشته.
د دې چې څومره د دې میډیسنز لګیدو یا څومره د دې ضرورت سيزونه لګیدنو الحمدلله هغه ټول ما د خپل پاکټ منی نه ما سپورټ کړی دی. خپل پاکټ منی نه ما غوښتل تقریبا 120 پیجز پورې د دې ډاکومېنټیشن شو. بیا په 27 تاریخ باندې د دې مونږه کیس چې کوم نه د سوشل ویلفیر طرفنه دا مونږه نوشیرا کورټ ته چې کوم نه انټر کوچیرا د دې اډاپشن کمیټي اون تشکیل شي او د ماشوم چې کوم نه د پراپر طریقې سره د ګورنمنت رول ریګولیشن مطابق ملو شي. جج صاحب چې کوم کاشف دلاور هغه بیا دا ډیسیژن واغستو چې دا ماشوم دی د میجر وکاسته ملو شي.
دغه خبر په ټولنیز رسنو خپور شوی دی چې پکې خلک ماشوما ژوندۍ خخولو باندې د خفګان سرګندونه کوي او وایي چې د دې پلټنی وکړل شي او ککړو کسانو ته د سزا هم ورکړل شي. دا چې د جدید دور کې داسې قسمه پیښه رامخه تکیدل سمره د اندېښنې وړ ده. په اړه د ښځو د حقونو فعال نادیا خان وایي لبد مرغه ټولنه کې اوس هم جنکۍ یو بوج ګڼلې شي.
دا هم ورته یو بوج ښکاري چې په دومره آبادۍ چې کم طریقې سره زیاتېږي نو په هغه کې یو بلې ماشومې را پیدا کېدل او بیا دا سوچ کول چې خدا بوس لو یو مزه هغه باندې هم خرچه کیږي. بیا د دې واده کول هغه هم یو خرچه ده او بیا به دا ماته ان ریټرن څنګه چې یو سړی چې کم دیغه یو سوسایټي فیسیلیټیټ کوي چې هغه سبق هم وایي او هغه په معاشي توګه باندې هغه کنټریبیوټ کوي هم معاشي لحاظ سره کورنۍ ته. نو ښځې دغه سي توقع او امید هم نه کیږي او بیا هغه سي هغه فیسیلیټیټ کیږي هم نه هغه سي هغه اعتماد کانفیډنس هم ورته نه ورکول کیږي. دغه ټول عوامل چې کم دي په دې باندې یو معاشره هغه کایل کوي چې هغه یو ښځې یا یو ماشوم پر ضد یو انتہائی قدم چې کم دغه واخلي.
بلخوا خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو فعال عمران ټکر وایي د دې ماشومې سره زیاتی کوم کې کسان لا هم ندی معلوم او د خخولو وجوهات هم ندی معلوم شوي چې دا اقدام ولې اخیستل شوی دی. نوموړی وایي ټولنه کې د ماشومانو خلاف جرمونو شرا سیوا شوی ده او لدی وړاندې هم ګڼ شمیر ماشومان د کورنۍ تنانو لخوا وجل شوی دي چې د اندېښنې وړ ده.
دا زمونږ د ریویو مسله هم ده، زمونږ د شعور او د آگاهې کمی هم دی او د مذهب او د شریعت په رڼا کې د ماشومانو د حقوقو په اړه او بیا د ماشومانو جنکو چې کوم زید په مذهب کې یا په انسانیت کې یا په قانون کې نو دا هغه د خلک د خبره دي او دا ماشومان چې دي د دوی پیدایش چې دي نو دا د هغه لپاره یو کنزل ګڼل کیږي یو یرا او خوف ګڼل کیږي.
مفتی بشیر خلوزی وای اسلام کې خزو ته د تعلیم میراث کې حصہ او نور ټول حقونه ورکړل شوی دي.
اسلام ماشومان او جنکو ته تمام هغه حقوق ورکړي دي اگر که نوعیت لږ مختلف دي کوم چې الکانو ته ورکړي دي داغو تعلیم تربیت په میراث کې داغو حصہ داغو په خخه واده کول دغه شانه تمام تعلیم تربیت د ټول په دې کې راځي د ټول حقوق ورکړي دي. نو دغه شانه یو حدیث کې راځي چې چا د دوه لوریانو لړو تعلیم او تربیت وکړلو او خزي کې دغه واده وکړلو نو هغه د پاره جنت واجب شلو.
د خزو د حقونو فعالانی وای دا قسمه پیخی تر هغه وخت پوری نشي ختمېدلې تر سوچي د ټولنې خلکو سوچ او رویو کې بدلون نه ویراغلي او د خزو ضد جرمونو کې ککړ کسانو ته سختي سزاګانی نه وی ملو شوي. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهیروي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. پختون قومی جرګې نن د خیبر ضلع د جمرود په باب خیبر کې پختون ژغورنې غورځنګ د زندانی مشرانو د خوشی کولو لپاره احتجاجي غونډه وکړه چې پکې د پختون قومی جرګې د عوامي نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام فی او د جماعت اسلامي د مشرانو ترڅنګ لزګونو ځایي سیاسي او قومي مشرانو ګډون وکړ. ګډونوالو د ملک نصیر کوکی خیل په شمول د نیول شو پختونو مشرانو د خوشی کولو ترڅنګ په سیمه کې د امنیت غوښتنه هم وکړه. بل خو د خیبر ضلع پولیس وایي چې په ملک نصیر کی خیل باندې او د ریاستی ادارو پر ضد د ویناو په ترڅ کې اف آی آر درج کړی دی او په هغه کې نیول شوی. په کراچۍ کې میش د کرک یو کورنۍ ادا کوي چې د وقاص خاټک په نوم یو ځوان یې د پولیسو په حراست کې د تشدد له وجې مړ شوی. دوی له حکومت د انصاف غوښتنه کړې ده. بل خوا د وقاص خاټک د وجنې پر ضد د فروری په اتمه په کراچۍ کې پښتنو او د صدر سیمې سوداګرو هم احتجاج کړي. خو د سند حکومت او د پولیسو مشر د پیښې نوټس اخیسته او د پریډي تانی پولیسو مشر په ګډون نه پولیسواله یې لداندو لري کړي. دارا د پیښې د پلټون لپاره د پولیسو افسرانو یو کمیټه هم جوړ کړل شوې. د پاکستان تحریک انصاف مشران وای له پوس سره جګړه نه خبري اترې کول غواړي. پرون په سوابې کې جلسې ته په وینا کې د ګوند مشر بیرستر گوهر اوئل چې په هیواد کې سیاسي ثبات لپاره اړینه ده چې د رایو شمیرنه په سمه توګه ترسره شي او جمهوریت نور هم پیاوړی شي. تحریک انصاف تور پورې کوي چې په هیواد کې شوي 13 عام انتخاباتو کې درغلي شوي نو ځکه د بیا انتخابات وشي. خو د پاکستان واکمنو ګوندونو او د ټاکنو کمیشن دغه ډول تورونه لا نه وړاندې رد کړي دي او تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان د تراګریب او پتیرا بیا د داعش وسلواله ډلې د غواخ پاړه ځانګړي غونډه وکړي. دا غونډه به سبا لکېږي. د امنیت شورا په خبره په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د مشر ریپورت وړاندې کولی شي. په دې ریپورت کې راغلي دي چې داعش د افغانستان دننه او ورخ واسیمو کې لوی تراګریز غواخ دی. بل خو افغانستان کې د طالبان حکومت په وار وار ویل چې دوی د داعش ډله ځپلې ده. د مشال ریډیو خبرونه کې مو د دې سات خبرونه واوریدل او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. د ډلیز امنیت د تړون سازمان ویلي د افغانستان وضعیت لنیز دی ساری او له دې هوادت د ترهګری او مخدره موادو د قاچاق د غواخونو په وړاندې مبارزه کوي. دغه سازمان د پارلماني کمیټو مشرانو په ماسکو کې غونډه کړې او د افغانستان په اړه بحث کړی دی. بل خو ته مدا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سباله د افغانستان د وضعیت او په تیر بیا له دغه هواد د ترهګری د غواخونو په تړاو غونډه کوي. تفصیل د سفی الله ستانک زیناورو.
د ډلیز امنیت د تړون سازمان عمومي منشي ایمان خلی تازماګم په توفوایی د منځنۍ اسیا هیوادونو لا هم له افغانستان د ترهګری توندلارې او مخدره موادو د قاچاق لپلوه له ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان په اعلامیه کې د تازماګاتوف په اول راغلی دا غواخونه په افغانستان کې له یو لړ مثبتو پرمختګونو سره سره دوام لري. د ډلیز امنیت د تړون سازمان د پارلماني کمیټو مشرانو د جمعې په ورځ د روسیې په پارلمان دوما کې غونډه وکړه او د افغانستان او سیمې په اړه د مسایلو بحث کړه. د یادې غونډې په پای اعلامیه کې ټینګار شوی چې له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ترهګرۍ او مخدره موادو د ګواښونو د مخنیوي لپاره د ډلیز امنیت د تړون د سازمان غړي هیوادونه ګډې هڅې کوي. د بیلګې په توګه د تاجکستان افغانستان په پوله باندې ګډ بین الدولتي پروګرامونه دي چې هدف یې د ترهګرۍ د ګواښونو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره لا زیات چمتووالی یاد شوی. د افغانستان سره په پوله باندې تاجکستان او د ډلیز امنیت د تړون سازمان ځینو غړو له هغې ډلې روسیې څو واره پوځي تمرینونه کړي. د طالبانو حکومت بیا د ډلیز امنیت د تړون سازمان د اندېښنې بې ځایه بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې د شنبې پر خبر شوی ویلي
تشویش لري چې پیمان امنیتي جمعي اظهار میکنه یا در مورد مرزها.
د ډلیز امنیت د تړون سازمان چې د افغانستان یا د پولو په تړاو کوم اندېښنه مطرح کوي په ځای نه ده. افغانستان ټولیز امنیت لري او ژمنې موجودې دي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ واد پر ضد د اقدام لپاره اجازه نشته. د ډلیز امنیت د تړون سازمان کې چې په 2002 کال کې رامنځته شو ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیا او تاجکستان شامل دي. د افغانستان مخلوع جمهوریت دولت دغه سازمان په خوانی ناظر غړی وو. د یاد سازمان غړو هیوادونو ټینګار کړی چې د ترهګریزو ګواښونو د له منځه وړلو په هدف به د ملګرو ملتونو سازمان، شانګهای د همکارۍ سازمان او د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د سازمان سره به له نږدې همغږۍ او همکارۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند اجمل عمر شینواري په دې اړه چې د ډله ییز امنیت د تړون سازمان د اندېښنه څومره پر ځای ده ازادي راډیو ته وویل:
کومه ادعا چې طالبان مطرح کوي له دې امله چې د داعش بنسټ یې ویستلی دی او داعش اصلاً فعال نه دی، دا یوه کاذبه ادعا ده. د دې په خاطر چې موږ تاسو عملاً شاهد یاستو چې داعش د طالبان د خبرلو پړو چارواکو په مقابل کې تروریستي عملیات ترسره کړي دي. په عین ترتیب د کومو هیوادونو چې د ګډ امنیتي هیوادونه دي او که یا نور هیوادونه دي چې د داعش د ګواښونو نه بحث را مطرح کوي یا د داعش ګواښونه مطرح کوي، دا یو بربند واقعیت دی.
د ډله ییز امنیت تړون سازمان په موسکو کې د 2024 کال د مارچ ترهګریز برید لا پسې اندېښمن کړ. په هغه برید کې چې د مارچ په 28 د موسکو په څنډه کې په یو تیاتر کې وشو، څلور وسلوالو نږدې 1.5 کسان په ډزو وژل او 1500 نورې ټپیان کړل. په هغه برید کې چې مسؤلیت یې داعش و مانه، روسیې څلور اصلي بریدګر او ورسره تړلي نور شکمن کسان د تاجکستان اتباع وبلل. د راپورونو په اساس ځینې دغه بریدګر له ترکیې او یا ځینو نورو هیوادونو روسیې ته تللي وو.
دا مشال رادیو ده.
پرون په سوات پریس کلب بنګوره کې د برېښنایي جرمونو د مخنیوي لپاره د پیکا په نوم په جوړ شوی قانون د خبرو لپاره یو ورځنی سیمینار وشو چې پکې ګډونوالو وویل دغه قانون د بشري حقوقو ضد دی، ځکه چې حکومت په ډیره اسانۍ سره د قانون ځنې ماده د خپل سیاسي مقاصد لپاره کارولې شي. خو په دغه غونډه کې شامل یو حکومتي ترجمان دا تاثر ناسم وباله ویل چې حکومت غواړي په ټولنیزو شبکو د بی بنیاد او دروغ خبرونو خبرونکو پر ضد اقدامات وکړي. له سواته نیاز احمد خان راکوي.
د حکومت لخوا ډیجیټل میډیا یا ټولنیز رسنو لپاره جوړ شوی پیکا قانون په اړه سوات منګور کې د ځای غیر دولتي ټولنې د اویکرینګ لخوا یو ورځنی د پوهنې سیمینار کې د سوات بار اسوسییشن وکیل او د بشري حقوقو ټولنې مشر شوکت سلیم خبریالانو ته په دغه قانون تفصیلی وینا وکړه. دی وایي چې پیکا قانون مرکزی حکومت د اسمبلی او سنټ نه پاس کړي او لاګو دی، چې پکې به 15 کسیزه بنچ په سوشل میډیا خبر خپرولو په اړه د شکایت کوونکو په درخواست کاروایی کوي.
په دې کې په سیکشن 26 اے باندې چې کوم دی هغه ترمیم راغلی دی او پای کې دا لیکلي دي چې څوک نیوز ورکي دغه کریټیری نه دی ورکړي چې دا به څنګه پی کې څنګه به کوی څنګه به دغې، خو ډاری کې دغې دپاره درې کاله سزا ورکړې ده، 600,000 روپۍ جرمانه ده. او دا ویلي دي چې څوک جوټي دغه چې کوم دي دا معلومات پہ لاوهي نو دا سړی چې کوم دی داغې دپاره سزاوار دی. څوک چې په دې سوشل میډیا چې کوم دی څوک کمپلینټ کوي نو په 24 ساعتو کې به دننه کوي.
سیمینار جوړونکي د غیر دولتي ټولنې مشر ارفان حسین بابک وویل چې دا قانون د پاکستان په عین کې ورکړای شوی د بعض بشري حقونو په ضد دی. دې ترڅنګ د پاکستان حکومت د نړیوالو ادارو سره د رای د اظهار کولو لوازنامې کړي، د هغې هم سرغړونه ده. دی وایي چې قانون کې ګڼ شمېر خامیانې دي چې پکې دا نه دي ویلی شوي غلط خبر او معلومات به سوي او د هغې معیار به څرنګ وي.
دا د آی سی سی پی آر چې کوم قانون د انټرنیشنل کووننت اون سیول اینڈ پولیټیکل رائټس دا غي هم د آرټیکل 19 خلاف ورزي ده. بیا د یو این هیومن رائټس کونسل چې دی د انټرنیټ فریډم لپاره چې کوم کونسل جوړ شوی دا غي د سیکشن ایل 13 دا غي هم ډایرکټ خلاف ورزي ده. او دغه شانتي آی سرټ په نوم باندې الیمینیشن اف آل فارم اف ریشل ډیسکریمینیشن دا غي هم ځکه چې دا یوازې دا نه ده چې یو سیاسي مقاصد، ځکه چې موږ په حیثیت عام شریا پاکستان کې چې مذهبی لحاظ سره وګوره یا دسې دغه ته وګوره سیکټس ته وګوره مختلف، نو هغې کې هم دا د یو بل خلاف استعمالی دی شي او ډیر سنگین نتایج د دې راتلی شي. که ایله معمولی مذهبی زمګه ډیر غټ غټ مسایل رواني په پاکستان کې، نو په هغې حوالې سره هم لکه ډیر ایشوز د دینه جوړېد شي.
سیمینار کې شریک د سوات تحقیقاتي څانګې پولیس مشر ایس پی انویسټیګیشن باچا حضرت چې د قانون او صحافت ډیګري هم کړي وویل چې سوشل میډیا لپاره واضح قانون موجود نه و. کال 2014 کې یو قانون جوړ کړی شو او موجوده قانون د هغې قانون برخه ده.
د سوشل میډیا اسپیکټس چې دي نو هغه درسلورز دي یا نه دي، یو خدا دی چې دا یو کاروبار دی او دا کاروبار چې دی نو دا په داسې شکل کې دی چې دا د خلکو د یو بل سره د کمیونیکیشن یو ذریعہ ده چې خلکو ته کوک انفارمیشن ملاویږي، خلکو ته کوک د یو بل سره کنټیکټ کیږي او خلک د حالاتو نه زر خبري. خو څه خبرې دي چې د هغې د کولو مجاز بسوکي او د هغې د پیغام رسانۍ مجاز بسوکي، او چې څوک پیغام رسوي نو داغینه به څوک متاثر کیږي. نو د دغه سیز د پاره د قانون جوړ دی چې دا سړی معلومی د دې خبر وجوهات هم معلومی او د دغه خبر ورکولو اختیارات هم معلومی.
د سوات یونین اب جرنلسټ مشر سید شهاب الدین روستا مشال ریډیو ته ویل چې دا قانون سم دی او کبد خو دا وخت په ملک کې ناپیس شوی دی، خو ضروری ده چې خبریالان او سوشل میډیا باندې معلومات خپرونکي د دې نه خبر شي.
په کار دا ده چې چونکې د سمره د میډیا پرسنز دي یا عام وګړي دي، اغي ډیجیټل میډیا استعمالي، سوشل میډیا استعمالي، نو چې څنګه د عامو خلکو لپاره ضروری ده چې اغي احتیاط وکړي، نو دغه شان د صحافیانو لپاره هم ضروری ده چې اغي دا قانون پیژني، بیا د شقونو پیژني او د دې تحت چې کوم دی خپل رپورټینګ وکړي، ناغي د بس مسله نه او که بل فرض کا دی د دې کم چې صحافتي اقدار دي دا غیر بهر روزي ناغه بیا د اکټ لاندې راځي. نو په کار چې داسې پروګرامونه چې په ټولو پریس کلب کې وشي او ټول صحافیان د دینه آگاه شي.
نامنظور رستا د سوات پریس کلب خبريالانو د پیکا قانون په ضد احتجاجي مظاهره هم وکړه او د حکومت نه د قانون واپس اغستو او د هیواد نورو خبريالانو سره نملاتړ کول اعلان وکړو. د پیکا قانون اکټ منظوریدو وروسته د پاکستان اطلاعات وزیر اتاتار د پروري په څلورمه نیټه اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل چې دا قانون د ولس او د رسنو په ګټه کې جوړ کړی شوی او د دې کې څه قسمه تنازع نشته. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د مشال ریډیو خبرونه کې بل رپورت ته ورزو. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وايي په سیمه کې ډیر ځوانان په نشو وخت شوی او دوی تور پورې کوي چې پولیس د نشئی توکو کاروبار کوونکو پر ضد اقدامات نه کوي. بل خو د سیمه پولیس چارواکي وايي د نشئی توکو زیانونو په اړه پوهاوی لپاره یو غونډې را جوړې کړې دي. د سیمه منتخب استازي بیا دریز لري چې په نشو روغ د ځوانانو لپاره په روغتون کې یو مرکز هم جوړوي. نور تفصيل اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان ضلعو سیدین کی ویائی چې د سیمه ګڼ شمیر ځوانونی پر نشه پوختا شوی دی او د پولیسو چارواکی د منشیات کاروبار کوونکو په خلاف سره ګامونه نه پورته کوي. په دغه برعکس د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر عمران مخلص مشال ریډیو ته ویائی
نن صاحب په لور وزیرستان کې چې کوم ځوانون دي او کوم نوې نسل دی هغه د نشې ډېر شکار شوي دي. لکه هلته د مشپ علاقه کې چې وخت بیروزګاري ډېره سخته زیاته ده، وخته ډیپریشن زیاتی، ټینشن زیاتی، نو د دغه وجه نه د نشې طرف ته حال ډېر هم لوړ شو. په نشا مختلف کوم چارت نه ملاویږي، دا آیس دا په کې ملاویدل، اوور سره دلته ایږي، دا انجکشن دی هغه هم د ځوانون لګوي او یې ځي غولي نو چې یوره نشادو د دې شته علاقې شتا او د ګورنمنت طرفه څخه دا په مشته چې د یغې روکتام شي او بار بار میزه د دیسینا د مطالبه کړی دی چې دغه د پورا ایو ریبلیټیشن سنټر ورتایي چې په کې کې هغه انسان کور کیږي. نو هغه چې دلته ګورنمنت جوړ کو
د سویلی وزیرستان اپر ضلع ماکین سیمه اوسیدونکو منهاج ماسید په خپل سیمه کې په منشیات اوختا شوی ځوانونو حال په دارنګ بیانوي.
ماکین چې کیما ایریا دو په داسه د نشه چې کیم دی لکه آیس ول اوور سارا چار سوال دغه میجر خصوصي پولیس ته هم سوال تنظیم یا تیاری چې دغه خلاف کرک داون دا وشي دغه منشیات خلاف د پرشن وکړو. د چکیم دا نو نسل دا 18 نه تر 22 سال پر چکیم دا ځوانون دي په دغه شیشه مبتلا دي.
کو دې سویلی وزیرستان پر ضلع یوت افیسر محمد فاروق دی ضلع ځوانون د منشیات استعمال کول نقصان نه خبرول په برعکس او خستی شوی اقدامات په دارنګ بیانوي.
ای مهم شي پرشاسن دې تر دا دای چې علاقې چې کوم مشرون دي دا هاین وال کی او سپیشلی دې شي کوم علماء کرام دي چې ا رول ادا کو پېشه چې په اسلام شه ها د دښې مانت لای چې څومره ها د مشتم ځوانون دي دې نه څومره زیات نه دې انګیج کی چې دې د پوزټیو اکټیویټیز طرف ته دې رجحان دي چې او پرشاسن دا دای هیڅپل د ډیپارټمنټ ساينا نه شي کوم ځوانون دي دا په عراق شه دې فارغ نه وي او پسنه ته
د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر په ضلع کې د منشیات کاروبار کوین کې په خلاف او خستی شوی ګامونه مشال ریډیو ته په درنګ بیانوي.
میز کور جوړ کړی دی او کمیونټی مشرون ها دی بزنس چې څورا هلکې دی په دند راغ کړی دی ان شاء الله په دغه فروری مارچ کو زه خپل سب دند میز شدرین کمپین ها کی او چې څو کاروبار کو په دغه بارډر باندې ان شاء الله د کلا کمیش څنګه کی چې نشایي مواد د میز وطن تندر ان چر کیږي په دغه د پوره د میز پروګرام دی د شولان چې کیم سپټال دی دغه سره مې ان شاء الله کور ډیر پکړه دی چې دا کوم میز یو ریهاب سنټر ها جوړوي چې په کم ټایم کو هغه پروسس غوړه مکمل شي او ریهاب سنټر ان شاء الله میز جوړوي ها سره په لور په پر کوم دمه مشترین کمپین ها کی چې د نشنا خپل د نوې نسل راشي
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې په سیمو کې د منشیات کاروبار کوونکیو په خلاف د زربېړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
او اوس هم ورزو د مشال ریډیو د دې غړی اخیری ریپورت د یو اندازې لمخې د پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورځ خواوشا 15000 ټنه کثافات یا کچرا تولیدي. دغه ښار یو وخت د رڼاګانو ښار په نوم پیژندل کېده، خو اوس د پاکستان د بل هر ښار په نسبت تر ټولو زیات کثافات یا ډیران تولیدوي. په کراچۍ کې لارو او کوسونی ولې د سمندرګي تر غاړو د پلاستیک او نورو کثافات او خزلو ډیرانونه تر سترګو کېږي. دا چې په دې ښار کې ولې کثافات زیات شول، په انسانانو، سمندري ځناورو او چاپیریال یې اغیز څه دی، او حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي، په دې اړه احمد شاه اعظمي ځانګړی ریپورت جوړ کړی چې د کراچۍ په اړه په یوې پخوانۍ سندرې پیلېږي.
बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ
द पाकिस्तान तरचुलुली शहर कराची वक्त द रणागान शहर पनु पेजंदल केदी शन पार्कुना प्राख औ पाक सड़कुना तफरीही माशामुना औ द शपेतर ना वक्त ल चिरागुनु औ जाई खलगु औ सैलानियानु डक शहर ओस यो बदल तस्वीर उड़ंद केवी द हिवात तरचुलुली तिजारती औ साहिली शहर ओस द बल हर साल परतल तरचुल ज्यात कसाफात तौलिदवी औ जिन खुआन ओस द صفات شهر ورتوای په کراچی کې لارو او کوڅونه ولې د عرب سمندرګي ترغاړو او خالی میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خزلو ډیرانو ته تسلیم کیږي.
ترافیکي هه یهاں بھرمار کے پیدل چلنا بھی دشوار رامو کا یہ بڑا جنکشن.
د کراچی په قائدآباد سیمه کې یو اتیا کلن جلاد خان ترين لتیرو شپېتو کلن راهیسی په کراچی کې ژوند کوي. هغه وای دغه شهر اوس د رڼاګانو شهر نه دی پاته، بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانو نه دی چې په ورځ ورځو کثافات پکې پراته وي.
اوس خو بیخي د مخ نه 50 ګنا زیاته ده. مخکې کچره کمه وه، ګاډیانو به وایستله د باندې، اوس دومره کچر سوچ ګاډیانې نه پسې رسیږي. مخکې که د کراچی 50 لاکھ آبادی وه، اوس تقریبا 2 کروڑ آبادی ده. د څلورو سره صبحو څخه خلک راځي کراچی له، لیکن دا کچره به پخوا تله سیمنټ فیکټریو له، دا به سوځله. او دا چینچی رکشی دي په هغه کې وروره یوه رکشه دی، یو پیره زموږ د ګلۍ سوی کنه سم څلور پیلې کچره یې هغه یوه پیره وی به چټی شي. بجلی بل کیم 400 روپۍ د میاشتې د دا کچرې هم راځي.
په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې شوونکی او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکی ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچی کې هر ورځ څه باندې 20000 ټنه کثافات تولیدیږي چې د کورونو، دوکانونو، فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي.
یو خو له کورونو څخه کچره راوځي، بل خوا په بازارونو دوکانونو کې ډیره زیاته کچره پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکي توکي دي. پر دې سربیره زیات کارتنونه او ګټې د کچرې سبب ګرځي. په دې کې د کارخانو، تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدیږي، هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه.
ډاکټر وقار احمد زیاتوی چې په دې کثافاتو کې څه باندې 40% یوازې پلاستیکي کثافات دي. د هغه په وینا د 2018 کال د سرشمیرنې لمخې حکومت د کراچی نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي، خو دوی او همکاران یې د خپلو څېړنو پر اساس ادعا کوي چې په هغه ښار کې 30 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړي سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچۍ کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچۍ کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدیږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لیږدوي. د دې ادارې ویاندی الماس ایاز مشال رادیو ته ویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځلې له ښار کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي. یوه ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته دا کثافات پاک نه شي نو تاسو یې لیدلی شئ، خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو تازه غورځولي وي. دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړ چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ سوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچۍ کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نومونو د کثافاتو غورځولو مرکزي ډیرانو نسته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یوې شاوخوا 1500 اکړه رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوارم ځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورسخه جوړ سوي دي. کسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وایي چې دا مرکزونه د کراچۍ ښار له مرکزی ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتر لرې جوړ کړي دي، خو د روغتیا پوهانو په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګ د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچۍ پټاو دولتي پوهنتون کې د ساري یا افونی ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته وویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې لامل یو شمیر ناروغي پیدا کیږي.
د خېټې مختلف بیماریان لګېدې شي، داسې د جلد یا د سکن بیماریانې لګېدې شي، مختلف قسم وایرسز لکه هپټایټس بی، هپټایټس سی دا خورېدې شي، په دې میډیکل ویس کم سرنجز او نیډلز دي، داسې انډسټریل ویسټ هغې نه مختلف قسم کیمیکلز راوځي او دغه ویسټ د انساني جسم باندې مختلف مضر اثرات پرې باسي. په هغه کې د سکن یا د چمړې بیماریانې شوې، مختلف قسم کینسر چې دي هغه هم د دې کیمیکلز نه کیږي، کم فیکټران چې دي هغه نه داسې لوګي او ګیسونه راوځي چې هغه زیات کر د ساد بیمارو موجب جوړېږي. پای کې مختلف قسم کې نمونیا کېدای شي، آستما کېدای شي، یا مختلف قسم د جلد بیماریانې هم کېدای شي، سترګي خرابې دي شي.
د پلاستیک تولید په تیرو اویا کلونو کې په چټکۍ سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویبپاڼې له راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید له 4.5 میلیونه ټنو څخه زیات شوی دی. د آسیایي پرمختیایي بانک د 2022 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځني ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو ښارونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچه شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی. یو شمیر نورې څېړنې ښیي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات تولیدیږي چې زیاتره یې په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بې مدیریت مرکزي ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکي کثافات ډېری وخت له مځکې سمندر ته داخليږي چې په دې کې مستقیمي اچونې د سمندر پر غاړه پریښول شوي پلاستیکي مواد یا له سندونو د ناول اوبو له چریو یا ویالو او د باد یا څپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته ویل چې د کراچۍ په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړي، بوتلونه، ډبې، ګلاسونه، غابونه او کاچوغې پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډیږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژویو ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونه عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ورباندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي ستا چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړ سي.
بل خو د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي نو د وخت په تیریدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي نو چې هر ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر تلويږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمیږي. نو که حساب ورته وکړي د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتیږي. د ماهیانو عمر لس پنځلس یا شل کاله وي خو د پلاستیک عمر درې سوه څلور سوه یا پنځه سوه کاله وي. نو یو شی مري نه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مري هم.
دا کراچی په ډاو دولتي روغتون کې د افونی ناروغي او د څنګه مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ټول چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغي لامل کیږي.
پلاستیک یو داسې شی چې دا نه ختميږي. مختلف حکومتونو په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاستیک استعمال چې دی په دې باندې بین ولګي. خو بیا هم پلاسٹک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لاینونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګوزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولي اوبه ګڼي، ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي له منځه نه ده تللې. د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد راهیمون مشال اړیو ته وویل چې پلاستیکي کثافات یو لوی ستونزه ده خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014
میں جو ہمارا لا بنا انوائرمنٹ لا اس میں اس کو بین کیا گیا ہے. مگ 2014 کال کے دو ماحولیات و قانون جوڑ کھڑاو دو پلاسٹکی کچوڑو پر کاراولو مو بندیز لگا وو. مگ پر چاپیڈیال کی ہلکی دون کی کچوڑے معرفی کڑی ہگا پر زنو مرکزی دکانونو کشتا خو ہر زین دی موجود. مگ پر سن کے داستون زلرو چی دلتا ل ایران او حمدار ڈول ل پنجاب چخا پلاسٹکی کچوڑی رازی. مګ د پلاستیک جوړولو د ځای کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو خو له صوبې او هیواد د بهر راتلونکي پلاستیکي کچوړي زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نور ښارونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونې شته چې پلاستیکي کچوړي تولیدوي.
کراچی میں سینکڑوں مل کارخانے لگے ہوئے ہیں جو کہ پلاسٹک کی تھیلیاں بناتے ہیں. پلاسٹک
کراچی کی داسی سلگونا کارخانے شتا چے پلاسٹکی کسوڑے اولا پلاسٹک جوڑ نور شان جوڑوی او بے خرسوی ہوی لا بہر دا پلاسٹک دانی واردوی او بیا لا ہغه سخه بلا بل شان جوڑوی. پدی کارخانو کی لکونه خلک مزدوران کار کوي. دا پلاسٹکی کسوڑے دوم رزر لمن زنزی دلی لپاره وګت محاله پلان پکار دی.
بہت لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی.
کڅم په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي خو په هغه شهر کې د کثافاتو د تصفیې اغیزمن او عصري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیې او له هغه د نو موادو د جوړولو لپاره کارخونې شته. خو نوموړي زیاتوي
بہت سارے ریسائکلرز ایسے ہزاروں کی تعداد میں کراچی شہر میں کراچی خار کی زرگنا بلکہ لکھن داسی ریسائکلرز یعنی داسی کسان چاغوی کثافات پر کار راولی او نوی شان ورسخه جوړوي شته. چاغوی لکوسو سړکونو او ورسره لکورونو په مستقیم ډول کثافات راغونډوي او له هغه ځایونو ګټور یا په کار راتلونکي شان وړي لکه کاغذونه د کاغذ کارتنونه پلاستیک شیشه او اوسپنه غونډ شان لزان سره وړي.
ڈاکٹر وقار زیاتوی چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوت پشمیر جنو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغه بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوې شان ورسخه جوړوي. د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنې مځکې په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغه د نوو شانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1990 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څنګه مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغه د کراچی په شمول ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نوموړي زیاته کړه چې هغه هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پورې کثافات په کار راولي او له هغه نوې شان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نشته چې لامل زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنلی ویسٹ میں
فرق ہے تھوڑا سا.
د پاکستان او د نور نړۍ په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لس څخه تر شل فیصد پورې داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوي شیان ورڅخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له اتیا در څخه تر یو لک ټنه پورې کثافات تولیدېږي.
د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې صوبایي حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شانو د جوړولو لپاره د کارخونې د جوړېدو لپاره هڅې کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکړی دی.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.